سلامونه له غرمې مخکې لاس پجیش بزه سفی ولستانې زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ویم پیل خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت امنیتي مسولان وایي د کابل په لویدیز کې د پنجشنبې ماښام په 14 کې دوه تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران رسنیو ته ویلي 14 د شتبرچی سیمه کې شوي. عیني شاهدانو ویلي 14 د یو ورزشي کلب مخې ته شوې ده. تر اوسه د 14 څرنګوالی معلوم نه دی او مسؤلیت یې هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د کابل په دشتي برچي سیمه کې چې تر ډېره شیا میشته سیمه ده، تر دې وړاندې د ورته بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري په افغانستان کې د قابلو د روزنې د یو پروګرام خبر ورکړی دی. دغه بنسټ پرون په خپل اکس پاڼه لیکلي چې د دې پروګرام هدف د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې راټیټول دي. د خبر په دوام کې راغلی دي چې په دغه پروګرام کې اتیا ځوانې میرمنې روزنه ترلاسه کوي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کار وکړي. د قابلو د روزنې دغه پروګرام داسې مهال پیلیږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل دي او د هغوی پوهنتونونه هم بند کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي استرالیا د هرات زلزله ځپلو ته د 1 میلیون استرالیایي ډالرو نوره مرسته برابروي. دغې ادارې پرون په خپل اکس شبکې د استرالیا له دغې مرستې هرکلی کړی. اوچا وړاندې ویلي استرالیا له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشر پالنې له صندوق سره 1 میلیون استرالیایي ډالر مرسته کړې ده. هرات په دې وروستیو کې د څو زلزلو شاهد و چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 کسان په کې مړه او 2000 نور ټپیان شوي دي. اوچا وایي دغو زلزلو په څو ولسوالیو کې څه باندې 6000 کسان متاثره کړي دي. د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین پرون پای ته ورسید. دغه کمپاین په کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کندوز، تخار، بغلان، پروان او کاپیسا ولایتو کې د تیرې دوشنبې په ورځ پیل شوی و. افغانستان او ګاونډی پاکستان د نړۍ په کچه یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس ریښې پکې پاتې دي. په افغانستان کې د روان 2023 کال له پیل راهیسې د پولیو شپږ مثبتې پېښې ثبت شوي چې ټول یې ننګرهار ولایت کې دي. پولیو هغه ویروسی ناروغي ده چې له واکسین پرته درملنه نه لري او د انسان د فلج کېدو لامل ګرځي. اوکراین د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې غواړي د کوپیانسک ښار له نږدې سیمو څخه سلګونه ماشومان تخلیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر دغې سیمې بریدونه ډېر کړي دي. اوکراینی ځواکونو کوپیانسک او د خارکیف شاوخوا سیمې د تیر 2022 کال په سپتمبر کې بیرته له روسیې ځواکونو نیولي. د اوکراین چارواکو ویلي د خارکیف سیمې پوځي اداره غواړي له لسو ښارونو څخه د ماشومانو د اجباري تخلیه پلان اعلان کړي. د چارواکو په خبره یوازې له کوپیانسک او شاوخوا سیمو څخه به 215 یا ماشومان چې د جګړې له کرښې سره 8 کیلومتره واټن لري تخلیه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د حماس وسلوالې ډلې یو پلاوی موسکو ته تللی چې له روسیې چارواکو سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي دا تاییدوي چې د فلسطیني حرکت استازي د موسکو په سفر بوختي. د زخاروا په خبره همدا پرون پنجشنبه د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علی باقری کنی هم موسکو ته سفر کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي د حماس د دغه پلاوی مشري د غوی سیاسي مشر موسی ابو مرزوق کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر نو وخت راپور ورکړ چې د حماس له استازو سره د برمته شو اسرائیلیانو په خوشی کېدو د بهرنیو پر تخلی او د اوربند پر اړتیا خبري شوي. اسرائیل د اکتوبر په 1 ورسته ترغه پر غزه بریدونه پیل کړ چې حماس وسلوالو پر اسرائیل زرګونه توغندي وتوغول او وسلوالي د اسرائیل خاورې ته دننه شول. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو ستونزو ته د رسیدو په هدف یو عالی کمیسون جوړ کړی دی. د طالبانو چارواکي وایي دا کمیسون یو رسله هغه رامنځته کړ چې په خبره د پاکستان حکومت د ټولو نورمونو خلاف د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه.
پاکستانی چارواکي وایي راتلونکي چهارشنبه د نومبر لومړۍ نیټه ناقانونه افغان کډوالو ته د مهلت وروستۍ ورځ ده او تر هغه وروسته هیڅ ډول جوړجاړي ته چمتو نه دي. دغه مهلت تل نږدې کېدو سره هم مهاله د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوی او په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. یو افغان کډوال چې نوم یې نه دی اخیستی پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دوی او د کورنۍ غړي یې پولیسو تورخم ته نږدې و جماعت ته بیولې او وطن ته د استولو شی به شماري.
نور دلته به حساب نه پر دی بسته یو ماجد پر ډاکټي اوس بجلی نه سچې ویډیو کم ته دروازه ته دا کم ځای چې موږ ناست یو په لوړګي څخه مخته د تورخم او د لوړګي تر مابین دلته کښېنولې. خاص سیګنل هم کار نه کوي او موبایلو کې چارجونه هم نشته، کېدی سي ما نه موبایل بند سي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت دغو اخراجېدونکو افغان کډوالو ته د رسېدو په موخه د خپل لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په لارښوونه د یو عالي کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ په دې اړه یوه خبرپاڼه کې ویلي چې کمیسون یې یو دیرس لوړپوړي غړي لري او مشري یې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام حنفي کوي. خبرپاڼه کې راغلي چې دغه کمیسون 12 کمیټې لري چې مسؤلیت یې د کډوالو تشخیص، لیږد، هغوی ته لومړني او روغتیایي خدمتونه او د لنډمهاله پنغالو جوړول دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دغه کمیسون به خپلو امکاناتو ته په کتو پر پاکستان سربیره له نورو هیوادونو اخراجېدونکو کډوالو ته هم خدمتونه برابروي. بل لور ته پاکستاني چارواکو ویلي چې د څه باندې 1.5 میلیونه افغان کډوالو اخراجېدو ته ځانګړي مرکزونه جوړوي چې دا کډوال به لومړی همدغو مرکزونو او بیا د اخراج لپاره د افغانستان دروازو ته لیږدول کیږي. فرانس پرس خبری آژانس د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکتی په حواله ویلي چې دغه مرکزونو کې به خواړه او طبي تجهیزات ځای پر ځای کیږي او په خبره یې له ښځو، ماشومانو او په ښه عمر لرونکو کسانو سره به د ځانګړي درناوي چلند کیږي. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت یو ویان فیروز جمال فرانس پرس ته ویلي د راتلونکي چهارشنبې له ورځې به ناقانون افغان کډوال نیول کیږي او د همدې ایالت د ساتنې دریو مرکزونو له ډلې به یو هغه ته چې د جوړېدو په حال کې دي لیږدول کیږي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي چې کډوال به د ساتنې په مرکزونو کې ډېره موده نه ساتل کیږي او د سرحدي مسؤلانو امکاناتو ته په کتو به اخراج کیږي. یو چارواکي فرانس پرس ته ویلي چې د ساتنې د دغو مرکزونو شمیر دریو ته رسیږي او هر یوې د شاوخوا 15,000 کسانو د اوسېدو وړتیا لري. د طالبانو حکومت له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل د ټولو نورمونو خلاف کار بللی دی او د ملګرو ملتونو کارپوهانو او یو شمیر بشري سازمانونو هم دا پریکړه غندلې ده. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې پاکستان کې پر څه باندې 1.5 میلیونه ناقانونه افغان کډوالو سربیره 1.3 میلیونه نور افغانان راجستر شوي او نږدې 900,000 نور د اوسېدو اسناد لري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان کې متقاعدین یو ځل بیا د طالبانو حکومت غواړي چې حقوق او امتیازات ورکړي. ځینو دغو تقاعد شو ازادي راډیو ته ویلي د حقونو په ورکړه کې درې کلن ځنډ ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ کړي. د متقاعدینو د ټولنې مشر وایي له پرله پسې غوښتنو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی د حقونو ورکړې ته پام نه دی کړی. د طالبانو د مالی وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ژمي په رانژدې کېدو متقاعدین اندېښمن دي او وایي چې له دریو کلونو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي. جان محمد خوږیاڼۍ د همدې تقاعد شویو کسانو له ډلې دی. هغه ازادي راډیو ته ویلي چې د معاشونو نه ورکړې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړی دی.
محترمه، تاسو په دې باندې خبرې چې دا درې کاله کېږي چې د افغانستان متقاعدو افسرانو معاشونه او خپل امتیازات نه دي لاسته کړي دي او دوی د ژوند د ټولو مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي. حتی یو تعداد خلک اولادونه خرڅ کړل، کورونه خرڅ کړل، هیڅ شی نه لري. خیر ټولوي پکه ټولوي چې دا د یو منصبدار لپاره ډیر خراب کار دی او خراب خبره ده، ځکه په ټوله نړۍ کې د متقاعدینو معاش دا یو نورم ده او دا هغه لپاره یو عزت ده.
کبرا په کابل کې یوه بله متقاعده ده او هغه هم د حقونو په ورکړه کې لراغلي ځنډه سر ټکوي.
ام د تقاوتی حق مسلمي هر فرد نظامی او ملکی می باشه. کیره معمارات قید نموده پول متقاعدین توزیع نمی کنه بر ما. جنجال های متقاعدین بسیار زیاد است.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر وی خپل ستونزې د طالبانو له چارواکو سره شریکی کړي خو وایي تر اوسه پام نه دی ورته سوی. هغه وایي د جمیله رسېدو سره سم متقاعدین په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
د متقاعدینو حقوق په خاطر باندې موږ ډیر سرګردانه ګرځو او ډیر سرګردانی ډیر مشکلات مو ولیدل، ځکه په موږ باندې ژمی هم تیر سو، اخترونه هم تیر سو، روژې هم تیرې شوې، دغه د بل ژمی په موږ باندې را روان ده. موږ داسې حیران پاتې چې یا خدای موږ به څه کوو، دا سکل ژمی په موږ څنګه تیریږي، ځکه درې کاله کېږي چې موږ ته زموږ حقوق نه دي راکړ شوي.
د ښاغلي سنگر په خبره په افغانستان کې دا مهال د تقاعد سو کسانو شمیر شاوخوا یو سلو نش پیته زرو ته رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د مالیه وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو دغه وزارت ویان عبدالولي حقمل د راپور تر لیکلو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. ښاغلی حقمل د همدې مریض کال په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د متقاعدینو د حقونو طرحه د طالبانو د حکومت لخوا نه ده تصویب شوې. متقاعدین داسې مهال د خپلو حقونو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو ادارې افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د دوی د موندنو له مخې دا مهال شاوخوا 9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نور بس دی.
شکست سکوت.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د نن ورځې نور بسته پروګرام ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په دې خبرې کوو چې په ټولنه کې د ښځو مناسبه ونډه له ټولنیز ثبات، سولې او عمومي سوکالۍ سره څومره ارتباط لري. د دوه نړیوالو انسټیټیوټونو ارزونې شي چې افغانستان د 120 هیوادونو په لیست کې د شوزو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو وروسته هیواد دی. د شوزو لپاره جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروی د سول انسټیټیوټ په ارزونې کې ویل شوی په کومو هیوادونو کې چې شزي په شو وضعیت کې دي، هلته ژوند هم آرام او سولیز وي. په هغو هیوادونو کې چې شزي شو وضعیت لري، سوله او ټولنیز هوساینه د هغو هیوادونو پرتله زیاته ده چې شزي پکې له محدودیتونو سره مخامخ وي. له بلې خوا د جنسیتي برابرۍ او د شزو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر وایي افغان شزي له هغو بندیزونو سره مخامخ دي چې د دوی د ګټې وټې فرصتونه محدود وي. د ملګرو ملتونو د دې دفتر لخوا د روان کال د جون میاشتې په سروې کې راغلي چې په افغانستان کې 80% شزو ویلي اقتصادي فعالیتونه کم شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په اپریل کې 15% شزو ویلي وو چې اقتصادي فعالیتونه کم شوې دي. زموږ د دې خبرونه میلمانه دي د میدان شهر پخوانی شهروال او د شزو د حقونو فعال ظریفه غفاری، د شزو د حقونو مدافع فروزان داودزی، د شزو د حقونو بل فعال او جې امیل او همدارس، د شزو د حقونو فعال حسنا روفي. ټولو درنو ملمنو ته هرکلی وایم. او لمړی محترم غفاری، لکه څنګه چې ما ورته اشاره وکړه، دوه نړیوالو څېړنیزو مرکزونو ویلي چې په ټولنه کې د شزو ونډه پر ټولنیز ثبات او سولې مثبت اغیز لري. د دې خبرې مطلب څه دی؟ د شزو ونډه ولې باید پر ثبات او سولې اغیز ولري؟
ډېر زیاته مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، تاسو د بس درنو میلمنو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. ګورئ، لا غزای نه چې خزه د ټولنې اخوای خلک وای چې نیمه ټولنه جوړوي، خو هغه اصول ته چې ګورو هغه ځای نه چې خزه مور ده، د خزه هغه خزه ده چې د ټولنې لپاره، د بشریت ایواز د ټولنې بلکې د ټول بشریت لپاره، هغه د بشر هغه غړي وړاندې کوي او د هغه وجود نه تغذیه کیږي او راځي د نړۍ ته، او بیا د هغه د غیږي په لمرنۍ روزنتون کې روزل کیږي او د نړۍ ته وړاندې کیږي، چې اکثر یعنی د نړۍ بشریت تامینوي. نو دغه طبقاتو سره او د دې موضوع د طبقاتو سره چې کچری مور پزان بسیاوی کچری مور تعلیم یافته وی کچری مور رون اند یوسی نو تبیده چې اولادونه به هم خروزل کی روزی او یو سالم اولاد به تولن توراندی کوي لدی غزاینې نیولې تر هغه موارد پورې لکه هغه ټولنې لکه افغانستان چې نیمایي نفوس یې خزینه تشکیلوي او که چیرې بیا دغه نیمایي نفوس لکه څنګه چې په تیرو څلوېښتو پنځوسو حتی شپېتو کلو ته چې نظر واچوو حداقل تیر شل کلونو کې تیر د جمهوریت شل کلن دوره کې دغه وضعیت داسې و چې حداقل امیدوار وو چې د ښځې مصرفي طبقه پنځوس سلنه دا به څناڅه تولیدي طبقې ته تبدیل شي او دوی به په ټولنه کې ونډه واخلي. ورو ورو هغه ته زموږ مزل لنډ شوی و خو بیا بیرته په هغه سې ټولنو کې لکه افغانستان چې اوسنۍ ناورینونه پکې هغې دي خپل ځای نیولي او برقرار دي. نو په دې په داسې حالاتو کې طبیعي دی چې د ښځو ونډه ډېر واضح ده او ډېر مؤثر تمامېدای شي ځکه چې که چیرې پنځوس سلنه نفوس له کنزیومرز نه یا هم فقط و فقط شپه ورځ ناسته او خوړلو څکلو نهایت اولاد راوړلو نه واوړي یو تولیدي طبقه باندې بدله شي طبیعي دی چې د ټولنې به د افغانستان په سرنوشت نه یخته کیږي حداقل په یوویشتم پیړۍ کې.
بله ډېره زیاته مننه محترمې غفاري. محترمې داودزی د دې ارزونې په یوه برخه کې لیکل شوي په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي هلته ژوند هم په ډېر سوله ییز ډول روان دی. ستاسې په نظر ښه وضعیت د ښځو لپاره څه کیدای شي؟
سلامونه تاسو ته محترمو میلمنو ته او محترمو همکارانو ته همدراز محترمو اوریدونکو ته. نو ښځه په یوه ټولنه کې مور ده او مور هغه فرد دی چې څرنګه چې مونږ په پښتو کې یوه ښه مقوله لرو چې وایي ښځه په یو لاس زنګو زنګوي او په بل لاس نړۍ زنګوي. دا په دې معنا چې حقیقتا یوه مور کولی شي د یوې نړۍ دپاره سبب د بدلون شي او دا مونږ په تاریخ کې هم په کراتو تکرار شوي دي بخصوص د افغانستان په تاریخ کې په ډېره قوي حالاتو کې البته او همداراز مونږ تیرو حکومتو ته نظر وکړو په ډېرو خاصو حالاتو کې ښځه سبب د ډېرو مثبتو تغییراتو شوی چې د هغې جملې نه میرویس خان نیکه او احمدشاه بابا مونږ او تاسو ته ډېرې ښې بېلګې دي چې د دوی اصلي رهبري یا قوت د دوی د مورګانو سره یعنی نازوانو زنانو سره و. نو په دې اساس باندې مونږ ویلی شو چې څرنګه چې یوه ښځه په یوه کورنۍ کې د بدلون سبب کیدای شي او کولی شي یوه کورنۍ ډېره ښه هم وروزي او که چېرې یوه ښځه یا یوه مور ضعیفه وي نو هغه به شاید یوه ډېره ضعیفه کورنۍ وروزي او ضعیفه کورنۍ به ولري. نو کورنۍ خپله د یوې ټولنې سمبول دی او یوه ټولنه خپله د یوې حکومت یا د یوې لویې نړۍ بېلګه کیدای شي. نو په دې اساس باندې مونږ ویلی شو چې یوه مور په ټولنه کې ډېر زیات مهم رول لري. نو که چېرې دغه مور لوستې وي دغه مور خپله توانمنده وي د رواني جسمي لحاظه یوه قوي ښځه وي نو دا کولی شي په ټولنه کې ډېر مثبت رول ولري په دې معنا چې هغه کولی شي ټولنې ته یو سالم اولاد یا یو سالم فرد تربیه کړي. نو یو سالم فرد کیدای شي ټولنې ته یو څه مسئولیت ولري خو که په چیرې په یوه ټولنه کې ښځه توانمندوي او هغه لوستې مور وي نو هغه کولی شي ټولې ټولنه کې مثبت بدلون راولي. څرنګه چې مونږ دا هم وایو که چېرې مونږ په یو نارینه باندې درس وایو هغه لوستې کوي او هغه رسېږي نو په حقیقت کې هغه یو فرد روزو مونږ. اما که چېرې مونږ یوه نجلۍ روزو نو په دې عنوان چې مونږ ټولنه روزو یا مونږ یو کورنۍ روزو په دې دلیل چې ښځه مور ده او مور سبب د بدلون او سبب د جوړېدو د یوې ټولنې کېږي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودان محترمه داوودزی. محترمه عمل په دې راپور کې چې ویل شوی دی چې په کومه ټولنه کې چې د ښځو ونډه ډېره وي په هغه ټولنه کې سوله او ثبات هم زیات وي. زموږ دوه نورو محترمو میلمنو له دې سره توافق درلود، حتما به تاسې هم موافق یاست، لیکن شاید یو شمېر خلکو ته دا سوال پیدا شي مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي او ښوونځي د نجونو بند کړي یا له کاره منع کړي، دغه حقونه په افغانستان کې ښځو درلودل، ښوونځي د دوی پر مخ خلاص ول او په ادارو کې هم کار کولی شوی، لیکن ناامني لا ډېره وه. د دغه ډول خلکو لپاره ستاسو ځواب څه دی؟ هغوی ممکن دا سوال دې په ذهن کې پیدا شي.
مننه کوم. لومړی د بحث ګډون کوونکو ته تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعاً همداسې وایي په کومه هېوادونو کې چې ښځې ښه وضعیت لري هلته به سول او ټولنیز هوساینې د هغه هېوادونو په مقایسه چې داسې ټولنې چې اوس نن پکې محدودیتونه شوي دي او مخامخ یو سره رابطې دغه وي. نو خبره په دې کې ده چې واقعا د جمهوریت په وخت کې که مېرمنې حق درلودل جنکۍ چې مکتبونو ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي، نور فرصتونه ورته ښکاري، بیخي مهیا او امکانات وو، هلته هم ستونزه وو. اما دا ستونزې په دې شکل نه وو، هلته هم یعنې نیمګړتیاوې وې، خلک شکایت درلوده په هغه رقم چې زمینه مساعده وه، په هغه شکل هغه امکانات چې نړۍ موږ سره وکړل هغه په ښه توګه ترې استعمال کېده او کارېده. زه فکر کوم چې موږ به تر هغه حالت چې موږ وو هغه نه به بېخي زیات موږ به ښه بنیادي پرمختګ درلوده. او نن په دا یو شېبه کې په د سترګو په رپ کې به داسې دړې وړې به نه کېده، داسې به تباه برباد کېدلو نه. او اوس تاسو فکر وکړئ چې دوی لږ زمینه وسایدوي چې ښځې سوداګري وکړي، دوکانداري وکړي او راکړه ورکړي، هغه هم د محدودیتونو سره سره. البته د یو عالم جنجالونو او مشکلات چې د هغو په وړاندې شته دي، دغه نه فرصت لري چې ورته دي. البته مخالفت نه کوي چې ځینې نمایشګرانو چې خپله چوکي کې دوی خپله برابر کړي دي او کار کوي، یا په زراعتي او مالداري یا په لاسي صنایعو کې دوی څه نه وایي، خو بیا هم هغوی یو عالم ستونزې چې لري د هغه د حل دپاره دي غوږونه نګروي. او هغه فرصتونه که سم استفاده کړي نن به دومره داس موږ نه درلوده، که موږ بنیادي شکل یو څه امکانات درلوده، یو ښځه لاسنیوی کېده چې په تجارت کې په سوداګریز کار کې دوی بنیادي او اساسي کارونو لپاره زمینه مساعده کېده، د دوی ملاتړ به کېده، بنسټیز کارونه به کېده، موږ به هر څه له لاسه نه ورکوو. اډیا کال یو خټه باید نن فارم دلودل، نن د پروسس یو ماشينري باید دلودل، نن بم یو سور پیګره پیدا کړی وي، مګر اوس هڅه نه خپل چې ویلی نه وایي دا اوس یار د خوان یو ځار د قرانه مکتب ته یو عالم جنجالونه وسی دا.
ډیر مننه، سلامت اوسه کور ودان. محترم روفي، ستاسو په نظر اقتصادي فعالیتونه څومره مهم دي چې شزی په اقتصادي فعالیتونو کې برخه ولري او په ټولنه باندې به اثر څومره وي؟ او آیا زموږ په ټولنه کې مخکې تر دې چې طالبان واکته ورسی شي د شزو ونډه څومره وه؟
سلام تاسو ته، درنو مېرمنو ته او ټول اوریدونکو ته، لږه چې جوړ ورو پسې دې شکه چې د ښځو فعالیتونو په اقتصادي برخه کې ډېره اغېزمن دي، په خصوص هغه ښځو چې د اقتصادي په برخه کې په کورونو کې ونډه اخلي او کار کوي. لکه چې موږ ګورو ډېرې ښځې په دې ځینې شرایط کې خیاطي کوي یا نورو فعالیتونو ته اړ شوي دي، او دا فعالیتونه چې ښځو دې ته اړ شوي دي دا مستقیمه دا پرېکړه لري چې پوهنتونونه مکتبونه نشته او مجبور دي چې دی کورونا ته مخه راوړي او خو په اقتصادي برخه کې ډېر فائدہ لري او اغېزمن دی. ځکه چې موږ ګورو په یو ټولنه کې د ښځو او د نارینه وو حقونو باید مساوي اوسي. متاسفانه په افغانستان کې داسې یو څه نشته، مګر که یو ښځه په یو ټولنه کې او په کورنۍ کې اوشي کولی چې 50% تم وختي هم د کورنۍ اقتصاد په برخه کې کومک کوي او هم خپل مستقل شکل کولی شي چې کار وکړي. تر طالبانو څخه مخکې ښځو کار کول په رسنۍ ډګر کې په نورو برخو کې کار کول، خو متاسفانه په طالبانو په راتګ سره د ښځو فعالیتونو په اشکاره ډول یوازې رسنیو ته، همدارنګه د طب په برخه کې او همدارنګه په تجارت په برخه کې یوازې په درې برخه کې کولی شي چې په مستقل ډول دوی کار وکړي او نور برخونو د محدودیتونو او همدارنګه د اغه قوانین چې طالبانو په خپل باندې عملي کوي نشي کولای چې دوی کار وکړي. په دې درې پښې کې هم زیرو محدودیتونه شته چې یو فرد لا پسې هر کده او هر انجن چې په دې برخه کې کار کوي د دې خپل ځان څخه ناهیلي کیږي. لکه څنګه چې په تجارت په برخه کې کار کوم، کله چې موږ نمایښت ته ځو، متاسفانه دومره قیودات شته، دومره محدودیتونه وضع شوي دي تر څو چې دا محدودیتونه لکه شوې دي چې خپل په نمایښت کې نور خپل زمزم او تاسو تجارت کله چې نشاست او کله چې کوم جلسه نه کیږي نه زم ځکه چې دا محدودیتونه په هر انجلې یاتونه چې په لټه
کې کته چې د محدودیتونو په اړه وایس، مثلا څه ډول محدودیتونه
کله چې موږ په یو تجارت پیښه ته ورسېږو چې وړي چې یو اساسمنه کار وکړي په ټولنه کې نو واښه یو ځینې لارې دي چې تاسو کولای شئ نو شی او په تجارت په برخه کې قراردادونه تر لاسه کړئ، خو متاسفانه هغه ځای چې باید زمونږ همکاران چې نارینه دي هغه باید کاوتی هغه ته اجازه نه ورکول کیږي. موږ ته وایي کیږي چې یوازې په یو کوڅه کې هم ځینې همکاران باید وي چې خو په ځینې برخو کې مخکې تر ټولو نشته چې موږ باید وي کله چې زمونږ همکاران چې نارینه دي هغه په قرارداد لاندې شي، هغه په قرارداد کې نو سي هغه قرارداد نه ځکیږي. او همدارنګه وایي کیږي چې باید ماسک وي په یو آزاد فضا کې چې د خلکو تګ راتګ دی او ډیر اولیدګي څوکي مشته په ماسک باندې نه مخابري اترې کول کولای شو او نه صحیح کولای شو چې خپل مخاطب واپو کو چې موږ څه وایي باید ماسک وسي باید تر ټولو غټ یا اساسمنه محدودیتونه دا ماسک چې په یو آزاد فضا کې وایي باید ماسک وسي او همدارنګه زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې په هغه کوڅه کې چې موږ بوس کوو هغوی اوسېږي او په قراردادو کې کله چې موږ ځو وایي کیږي چې په یو نشست یو یو په یو کنفرانس کې باید موږ مقابل یو ښځینه تجارت پیشه اوسېږي. داسې قرارداد نه کیږي ځکه په افغانستان کې معلوم دا دی چې د بازارونو سلیتي ځایونو نارینه وو ته ورکول کیږي او په دې برخه کې ښځو ډېر غټ تجارت پیشه په افغانستان کې کولی نشي چې غټ تجارت ولري. دا محدودیتونه باید کیږي چې موږ نمایشگاه تدارنه شو او همدارنګه نمایشگاه خپل رنګ په افغانستان کې له لاسه ورکړی. یو څو ورځې مخکې ما یو خبر ولوستل چې ویل شوی دی چې نور ښځې باید په نمایشگاه کې اتاسه ونکړي او حتی ګډون ونکړي. په تجارت په برخه کې هم داسې محدودیتونه ویل شوی دی او زه فکر کوم دا دوه برخې ښځو ته په افغانستان کې پاتې دی چې یو طب ته یو هم سبادیولی دی لکه څنګه چې ګورو هم مکتبونه بند دی او هم پانتونونه که پانتونونه نه وي نو یو دوه کاله وروسته موږ به وګورو چې هیڅ کوم ښځه په هیڅ برخه کې فعالیت ونه لري.
بله ډېر زیات مننه کور ودان. محترم غفاری، ستاسو نظر څه دی چې دا چې طالبانو په ځینو برخو کې ښځو ته موقع ورکړی دی چې په ټولنه کې حضور ولري لکه تیپ شو یا څنوري برخې چې محترم روفي ورته اشاره وکړه، دا په دې خاطر دی چې دوی ورسره موافق دي او کنه فکر کوي چې دوی منتظر دي چې کله چې شوانځي نوي، کله چې پیدایش شوانځي نوي، متوسطه نوي، لیسه نوي، رو رو به دا هم حذف شي؟
بالکل دا هم دغه څه دی ځکه چې طالب د خزو حقونو ته دا غوي د کار حق ته دا غوي د تعلیم حق ته دا غوي په ټولنه کې د شراکت حق ته هدا قلق سهم احترام لرلی او یا هم جمن وای نو شاید اول مکتبونه بخلاص بود. دوی که اوس سمره ډاکټران چې یو څو تنه ډاکټر په یو کلینیک کې دی یا په یو روغتون کې کار کوي، هغوی ته لا هم اجازه ورکوي ځکه چې هم هغوی دي که په دې رقم روان وي، خو کال دوه کاله کې دا هم هغه خلک دي چې که ورته زمینه برابر شي زه ډاډه یم چې شاید پاتې نشي په خپل دنده، او حتی حتی په دې وضعیت کې په هغه وطن کې که دوی د ځان لپاره نه، موږ ډېری د دې د قانوني او غیر قانوني مهاجرتونو شاهدان یو چې یو له هغه دلایلو نه یې د دوی د اولادونو بالخصوص د نجونو نن او راتلونکی دی، دوی د خپل اولادونو د زده کړو لپاره وطن پرېږدي. ډېری مهاجرین په پاکستان او په ایران کې چې اوس له د ډیپورت کېدو له خطر سره مخ دي، ډېری راپورونه مونږ اورو چې هغوی په همدې باندې هغه کوي چې د هغوی اولادونه هلته زده کړو ته لاسرسي لري، بلخصوص نجونې خو که افغانستان ته وګرځي دوی به له زده کړو نه بې برخې شي. نو دغه وضعیت ته په کتو سره دغه څو تنه چې د طب په برخه کې فعال دي، یا ډاکټران یا نرسان، دوی هم وضعیت نامعلومه غا کې دی قرار لري. دوهم دوی چې په تجارت کې میرمنو ته هغه ورکوي، هغه سهم ورکوي، نمایشګاوي جوړیږي، هلته امکانات ورته په لاس ورکول کېږي. دا هم هغه شی دی چې پوهیږئ په تجارتي هغه کې نه یوازې د ټکس له لارې دوی ته د پیسو ته لاسرسی امکانات شته، حتی له دې لارې نه دوی کولی شي چې له نورو آدرسونو نه هم نه یوازې دا چې حمایت ترلاسه کړي، بلکې حتی پیسو ته هم لاسرسی ترلاسه کړي. نو دغه څو موضوعات ته په کتو دوی امکانات ورکوي. کنی نو د میرمنو که واقعا دوی هغه ته دې ته ژمن وایي چې په طب برخه کې حداقل مونږ نجونې لرلی او نور هم باید ښځې کار کړی وای، لا هم ډاکتران مو لرلی چې نوي تنکی ډاکتران نوی هغه سره روزل شوی وای او راغلی وای، دوی به دقل پوهنتونونه نه بندول. همدا اوس یوازې زما په کورنۍ کې دوه درې هغه سې نجونې دي چې طب وایي په کابل کې، خو طب یې ویلې خو اوس په کور ناستي پوهنتون ته نشي تلی، نو د دوی سرنوشت نامعلوم دی. نو دوی نه نیولې تر هغه پورې طالبان دغه کومو اداره برخو کې چې لږ څه هم ښځو ته امکانات ورکړي او یا هم اجازه ورکړي، دوی هم په ټیله او په ډکه بند دي. د دې سربیره زه ډاډه یم که چیرې طالبانو ته یوازنۍ هغه یو دلیل چې نن سبا طالبان لا هم حداقل هغه کچه باندې هر څه نه پاکوي او وضعیت یې هغه کړی نه دی چې یعنی صفر ته تقرب وکړي، بلخصوص د ښځو په برخه کې، هغه دا د رسمیت پیژندنې او نړیوالو سره د لابي موضوع دی. تر هغه پورې چې دغه موضوع وي زه ډاډه یم چې لا به هم دا ځینې نرمښتونه چې مونږ وینو کله کله دا هم که شتون لري د همدغه کابل از ډاډه یم. او ویره دا دی که چیرې دغه مشکل هم د دوی رفع شي، ډاډه یم چې افغانستان او بالخصوص د افغان میرمنو سرنوشت فقط د تروریزم د عسکرو تولید او تربیه به وي، تر هغه پورته سوچ نه کوم چې افغان میرمنو ته به طالبان کوم واک او ونډه ورکړي په ټولنه کې.
بله ډیر زیات مننه محترمه داوزی، ستاسو نظر څه دی په داسې یو ټولنه کې چې نجونې د تعلیم حق نه لري لیکن څنګه په دې برخه کې اجازه ورکول کیږي چې دوکانداری وکړي یا سوداګري وکړي، که څه هم محدود وي که څه هم بندیزونه پکې وي، لیکن بیا هم شاید د ډیرو لپاره حیرانوون کې ښکار شي. ستاسو په نظر د دې دلیل دا کېدای شي لکه محترمه غفاری چې وایي د دې لپاره چې طالبان نړیوالې په رسمیت وپیژني یا خپل دریځونه په وړاندې نرم کړي، او کنه فکر کوي چې دوی داسې عقیده لري چې د په اسلام د پیغمبر میرمنه بی بی خدیجه هم سوداګره وه، نو په هغه اساس باندې دا اجازه ورکړې ده.
دلته اساسي موضوع دا ده چې کله مونږ په یوه ټولنه کې خبرې کوو، نو یو د ټولنې اساس دی یا زمونږ اوسمهاله برنامې دي، او یو هغه مسایل دي چې لنډمهاله برنامې دي او مونږ هغې ته په کتو سره قضاوت کوو. نو په چی طرف شو اصلي او اساسي مسائل ته خپل ځی چې په یو ټولنه کې تعلیم او تحصیل نه وي نو هغه ټولنه د تیری خوروانه ده. البته کومه تیر دوه کاله چې موږ اوس ته یو عمومي صورت افغانانو افغان ښځو افغان خویندو تیر کړل ده هغه بدبختي ده شاید موږ کلونه هم جبران نه شو کولی او هېڅ کله موږ دې موضوع ته اسلام ته تړاو نه شو ورکولی ځکه اسلام هېڅکله ښځو باندې تعلیم او تحصیل نه دی بند کړی. اسلام ویلي دي چې اول ته ځان وپېژني بعد د هغې خپل دین او اسلام خپل حقوق او د نورو حقوق وپېژني. بنان که چېرې یو څوک زده کړې ونه کړي د تعلیم د نعمت نه بې برخې نو موږ څنګه کولی شو چې هغه ټولنه د روښانتیا یا د خوشبختۍ طرف ته بوځو او یا د هغه ټولنې د وګړو نه دې توقع ولرو چې هغوی خپل او د نورو حقوق وپېژني. په دې اساس باندې اصلي او اساسي شرط هم ده چې په یو ټولنه کې باید تعلیم او تحصیل وسي. دویم قدم کې دا چې که چېرې موږ دغه خوندې چې پیلن دوی په تشدد بخشو کې یا فضلانتو کې دي یا هره څنګه کې چې دي دوی کار کوي نو په مرور د زمان د دوی هغه وخت د کاري پوره کېږي. که چېرې موږ د هرې ورځې په تېرېدو د دوی مقابل کې نور وګړي ونه روزو نو دا خپله هم یو ټولنه د تیاري خوبیي. په درېیم قدم کې دا دی چې که چېرې موږ فیزي شرایطو کې خوندو ته یو څه تېر بښن سره البته اسانتیا ورته نه وایو اجازه د کار ورکول شوې ده په تشبسي بخښو کې یا په فرزن بعضې ټولنیز فعالیتو کې نو دې ته باید په کتو سره چې څومره څرنګه چې مخکې خور ورته اشاره وکړله دلته د محدودیتو سره خوندې مخامخ دي. مثلا لنډه موضوع یې چې اکثریت پرې خور اشاره وکړه زه نه وایم اما دغه موضوع چې دلته یو طرف نه دوی وایي چې موږ ښځو ته اجازه ورکوو د تجارتي برخو کې اما د بل طرف هغوی ته جواز نه ورکول کېږي یا فرزند هغوی جواز نه اپډیټ کېږي او به نه تمدیدیږي. نو کله چې جواز تمدید نه شي خو هماغه محدود خلک چې دي د هغوی وخت هم پوره کېږي نور موږ د هغې بدیل نه لرو. نو همیشه کله چې موږ ټولنه د یو خرابۍ خواته بیولی افغانستان کې څرنګه چې مخکې خور ورته اشاره وکړله چې په تېر نظامي جمهوریت کې هم موږ د خورا مشکلاتو سره مخامخ شو چې نن ورځې عوامل اینو همده وو چې موږ پروژې برنامو ته کار وکړو. نو نن ورځ هم دغه ښځو اجازه د کار لپاره په تجارتي برخه کې یو پروژې شکل لري. کله چې دغه پروژه ختمیږي د دې پروژې بدیل موږ ونه لرو د دې پروژې په مقابل کې موږ نورې خوندې یا نورې نجونې ونه لرو چې هغوی ته دې شوي خو دا خپله مخ په ختمېدو ځي او طبیعي ده چې څرنګه چې مخکې موږ وویله په یو ټولنه کې ښځه ډېر مهم رول لري چې ده یو ټولنه قوي او باثباته تحصیل کړې مېرمنې ونه لري نو هغه ټولنه باثباته نه شي پاتې کېدی. کله چې یو ټولنه باثباته نه وله د هغې وګړي تعلیم یافته نه ول نو د هغې حکومت خاینه ښایي او ضعیفه حکومت دی او هغه ضعیفه حکومت هېڅکله نه شي کولی دوامداره اوسي. په همدغه اساس باندې موږ تل د اسلامي عمارت نه غوښتنه دا ده نظر په دې چې موږ تېر حکومتونه او تېر سیاسیون ټول افغانانو تجربه کړل او هغوی هم هغه واقعي خدمات چې باید افغانستان ته درلودل متاسفانه چې نه یې درلودل. نو ځکه زموږ د اسلامي عمارت نه غوښتنه دا ده چې موږ په خصوص مجموعا ټولې ښځې د بدین طرفدار نه دي د نظام د سقوط طرفدار نه دي اما د یو مثبت تغییر د ښځو په حقله او د ټولنې په حقله د دې غوښتونکي دي ځکه چې که چېرې دا تغییر رانه شي نو خپله خاصه د افغانستان جامعه به د یوې سختې تیاري خوب وځي نه یوازې افغانان ته بلکې ټول نړۍ ته به د یو درد شي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودن. محترمې امیل تاسې څومره هیله لرئ چې طالبان به بدل شي او همدغه غوښتنې چې محترمې داوودزی مطرح کړې دا به ومني؟
من نه کوم دا اوسې په خبرې وړاندې وکړه زه دې نو خبره پدې چې دې حکومت داسې یو حالت راوړې دې چې افغان خزي د نن سره د درد لاس یو ځای شوی دی دومره دې اوس دا زمونه دا محرومیتونه دا دا کړهونه دومره زیات شوي، دومره زیاتې، دومره رسوا دي، دومره انبار انبار دي چې هر کونی اوري او هر ګوري ګوري او یو بېحسه انسان یې هم هېڅ کولی شي. خو زه نه پوهېږم چې دوی ولې ځان بې خبره اچوي، که څوک چې نه پوښتنه کوي
بل داخل دوی خبره ده. تاسو په خپل څومره هیله لري چې دوی به بدل شي او دغه حقونه به درکړي؟
ما دلته ویل چې خلک ورته دنیا ورته لاسونه یو ځای کړي، په دوی باندې غږونه کوي چې د خدای دپاره د دې ځمکې پر مخ د دې ښکلي ژوند بخونکي ستوري پر مخ به داسې یو هېواد نه وي، داسې یو جغرافیه، داسې یو ځای به اوس پیدا نه شي چې په دې عصر زمان کې په میرمنو باندې تر دې حده پورې ظلم او تاداو او تکلیفونه ورځ تر بلې محدودیتونه رنګارنګ، هېڅ سړی تصور نه شي کولی چې هغه ځای ته څنګه دوی فکر رسېږي، او ورباندې مالایي، ورباندې تجیقایي، ورباندې زور اچوي نور هم. نو هر څوک ورته وایي زه نه پوهېږم چې ولې پرې اغېزه نه کوي. متاسفانه چې زه دا توقع نه لرم چې دوی باندې اغېزه وکړي، ځکه چې دوه کاله نه زیات دا ډیر عمر دی. دا بار بار خلک ستړي شول په دې ناری سوری باندې. دننه موږ چې همدلته اوسېږو اته زموږ طاقت نه راځي، موږ هم غږونه پورته کوو، وایو، د تینې هیله کوو. مشرانو سره مې کتلي دي، هغوی ته هم ویلي دي، ځینې
فوسونه
لري، هغوی نظرونه یې ښه دي. اما زه نه پوهېږم په عمومي شکل چې دوی د کوم ځای نه یاد اخلي استوره لري، هغه هلته به محدودیت وي، هغه به دا خواهشات ولري. خو اکثریت یو تعداد چې مونږ کتلې دي ډېر روښانه او ښه نظر لري، او هغوی مونږ سره هم نظر دي چې باید داسې نه وای، او امکان لري چې تغییر وکړي، امید ورکوي، هیله ورکوي، وعدې ورکوي. موږ څومره انتظار وباسو؟
بله،
یو هېواد کې چې یو ورځ څوک تعلیم ونه کړي اغه د تمدن د کاروان له څو نشاتو پات کیږي، بیا ته یو عمر دوه کلون نتی ادامه ولري. دا د امر ثانی رئیس زوی نشو، ای کلمې سره اوس افغانان بیخي نفرت لري.
بله، ډیر مننه، سلامت اوسه. محترمه حسنا روفی، ستاسو نظر څه دی؟ څومره تاسو هیله لري چې طالبان به بدل شي او دغه حقونه چې ستاسو اساسي او لومړني حقونه دي دا به درکړي؟
لکه څنګه چې موږ ګورو، طالبان په لومړني واکمنۍ کې په افغانستان کې همداسې یو وضعیت درلود. انجونو لپاره مکتبونه او پوهنتونونه ټول بند وو، او ډېره بدتر وضعیت درلود. او همدارنګه کله چې په دویم واکمنۍ کې قدرت ورسېدل، ورځ پر ورځ یو میاشت تر بل میاشت پورې بندیزونه په هره برخه کې د ښځو لپاره ایجاد کړل. زه هیڅ کله په دې باورمن نه یم چې طالبانو په نگارش کې، د طالبانو په قوانینو کې، د طالبانو په فکر کې کوم بدلون راشي چې دوی ښځو لپاره کوم احترام ولري او یا د ښځو حقونو په رسمیت وپېژني. دې لپاره هیڅ وخت له ما نه یم او فکر نه کوم چې طالبان ځکه وایي چې یو ځل کې دوی همداسې یو واکمنې ته په دویم ځای کې دوی همداسې به اوسېږي، او فکر نه کوم چې کوم قوانین چې دوی لري د ښځو لپاره بدل شي. دې لپاره زه له من نه یم، ځکه د طالبانو واکمني په افغانستان کې کوم تصادف نه و. دوی د نورو واکمنو سره یو ځای په افغانستان کې راغل، او هر بل نړۍ او هر څوک چې دوی ته دستور ورکوي چې د افغان نجونو، د افغان انجونو، د افغان ټول خلک چې په افغانستان کې دي سرنوشت دوی یوازې قوانین تصدیق کوي او د بل چا نه دستور اخلي. او زه فکر نه کوم چې د طالبانو قوانینو د اخر افغان لپاره بدل شي.
بله، ډېر زیاته مننه محترم غفاري. تاسو هم نورو غوندې نا امیده یاست، او که فکر کوئ ځینې البته دا خبره کوي چې وایي طالبان له جګړې راغلل، له خشونت او تاوتریخوالي راغلل، حکومت په لاس کې ونیو، او اکثره اطرافي خلک دي چې خپلو کورنیو کې تعلیم یافته ښځې نه درلودې، اصلا یې لیدلې نه وي، او له بلې خوا په حکومت او حکومتداري نه پوهېدل، او دوی وایي چې یو څه وخت چې تیر شي او د یو څه پوه شي چې حکومت یعنی څه حکومت نورې تقاضاوي لري او ګیډې یا نسونه هم یو څه ماړه شي بیا شاید ذهنونه هم تغییر شي. څومره تاسې هیله لرئ؟
دغه یو برخې ته کنه لکه څنګه چې پخوانی مجاهدین او پخوانی هغه ډلې ټپلې چې کابل وران کړ، میلیونونه خلک یې شهیدان کړل، کونډې بورې کړې، یتیمان یې کړل، افغانستان یې هغه د جګړو هغه اور ته یې تیل وهل چې تر ننه تینه خلاصی نه لرو، تر ننه پکې زوریږو او کړیږو. هغه خلک چې راغلل نن سبا که ګورو هغوی نکتایي پوشان شول، هغوی برانډ دریشیانې اغوندي، هغوی هیومن رایټ ډیفندرز په نوم پیژندل کېږي، سیاسون شول، محترمین شول، او حتی تر دې حده پورې چې کله کله به یې رسمي فرمانونه ورکړل چې زما نوم سره علي جناب به هم لیکي. نو هغه خلک چې له هغه ځینه دغلته راغلل طبیعي دی چې کچیری وخت ورکړ شي دوی به هم هغه دغه فارمټ ته واوړي، نه یوازې چې دوی به واوړي، نړیوال دوی را اړوي. لکه څنګه چې ومو لیدل هغه خلک چې د یو این په بلیک لیست کې ول، هغه خلک چې همدغه امریکا او اروپا او دغه وسترن کنټریز او ګورنمنټس ورته تورست ویلی، هم غوی ته ریډ کارپټ هوار کا ورته ویلی چې ماس ویلکم. نو کله چې دا کار کیږي طبیعي چې دوی چینج هم لانګ ټرم کې پاسیبل دی، مګر سوچ نه کوم چې افغانستان د یو هیواد په توګه، افغان ولس د ولس په توګه دغه لانګ ټرم د دوی بدلون ته حوصله او زغم او حتی وخت ولري. نړۍ مخ په وړاندې روان دی او هغلته هغه تلویخ میلیونه نفوس چلته اوسیږي، د هغوی ژوند، د هغوی د ژوند پریکړې او ټول نظم پر شا روان دی. مونږ وینو چې نن سبا نړۍ په دې بس کوي چې مونږ څنګه مریض کې کور جوړ کړو او هلته انسانان ژوند وکړي. نو په دغسې وخت کې افغانستان کې مونږ په دې لګیا یو چې ښځه وړوکی ټیکری واغوسته، غټه ټیکری واغوسته، د ښځې ویښته وښکارېده، د ښځې پایتې وښکارېده، یعنی له ښځې نه وزو نه. زه کله کله وایم شکر چې په هغه وطن کې ښځې لا هم ژوندي دي او لا هم ژوند کوي. که دا یې هم نه کولی نو نه پوهیږم چې دا حکومتونه به په چالته آبادیدل. جمهوریت هم چې راغی په ښځه باندې ودان و، هر چیرې به چې کېناست همدا به یې ویلې چې زموږ لویه لاسته راوړنه دا ده چې ښځې مو په کار راوستې، ښځې مو مکتبونه ته یوړلې، په همدې باندې به هغه یې اخیسته، نړیوالو اټینشن به یې ځان ته تاواولو، سربیره پر دې چې صحیح ده که کار یې هم کړي و خو هغه کار هغسې نه و چې باید یې شوی وي. نو لاملونه یې هم ډېر دي چې طالبان یو عمده لامل و د هغه شاته پاتې په دې برخه کې. او اوسنۍ هم چې څوک هلته ناست دي ټول په ښځو باندې، له وخته نه چې راغلي چې اوله ورځې نه چې راغلل په ښځو باندې فرمانونه صادروي، خپل نارینتوب، خپل قدرت، خپل توان په ښځو باندې ثابتوي. نو دغسې هغه کې طبیعي دی چې هیلی و هغه هغه ځای ته نه رسیږي څه چې لازم وي. خو بیا هم وایم یو خدا دی چې ورته منتظر شو. زه سوچ نه کوم چې دغه انتظار ته مونږ نور حوصله ولرو، هیڅوک په هغه ټولنه کې نور حوصله نه لري، ځکه چې نه یوازې د انتظار په هغه د حقونو تر پښو لاندې کولو سبب ګرځېدلی، بلکې حتی وینو چې لوږه، تنده، غربت، بیکاری، نامي، دا ټول شیان په اوج کې دي هغه وطن کې. نو زه سوچ نه کوم چې ولس ورته نور حوصله ولري او یا هم زغم یې ورته ولري. او خوب یو څه چې زه ورته امیدواره یم هغه د افغان ولس بیداری دی، د افغان ولس بالخصوص د میرمنو هغه ریولیوشن دی چې مونږ یې وینو په کراتو کراتو سربیره پر دی چې او په ډیر او سره خطر ورته مخ وو، دوی بیا هم راووتل، غږ پورته کړ. دا اوسه پورې تاسو وینئ چې د نړۍ په کچه چیرې هم چې د افغانستان ټاپک د ډیسکشن تر په میز کې وي او یا هم هلته بحث کیږي. افغان میرمنې په لمړی کې خوسته ولاړ دي که هغه دننه په وطن کې دي که د باندې وطن ده. نو دا هغه شی دی چې زه ورته امیدواره یم او زه ډاډه یم چې په دې شی که طالبان په خپله سم شول ښه وخه کنی نو تیر تاریخ د دوی خپله به هم په یاد وي. د اوو کلونه ډېر لشپږ پنځه شپږ کلونه ډېر دوی پاتې نه شول، دوی ادامه ور نه شو کړی، ځکه چې هغه وخت کې چې لا افغانستان لا هم هغه ډیجیټل ورلد سره کنیکټ نه و، هغه ټولنه لا هم هغه ځای ته نه و رسېدلی لکه شلو کالو کې چې تیر شلو کالو کې چې ورسېده. نو اوس ټولنه، اوسنۍ ټولنه چې هر یو کور کې انټرنیټ شته، هر یو کور کې تعلیم یافته، په ټول افغانستان کې موږ په هر یو کور کې یو یا دوه تعلیم یافته یا ښځې یا نارینه لرو، په دغسې یو یو ټولنه کې طالبان په دې رقم هیڅ ګمان نه کوم چې ډېر وشي کولی سروایو کړي، تر څو چې څومره هم ډېر دوی هغه ولري. ګورئ په دغه ټول فشار، ټول د ناټو په بلیونونو روپیو ټوپک چالته ورته پراته دي، او دغه ټوپک او دای په استفادې زموږ غږونه، زموږ حق غوښتنې، د ښځو د حق غوښتنې غږ خاموشوي. دغه سربېره یې ونه شوی کړی چې د ښځو غږ خاموشي کړي، هغه سربېره یې ښځې ونه شوی کړی چې وویروي. نو دغه شی دی چې ورته امیدواره یم او زه ډاډه یم چې حتماً رنگ براوړي په اوږد مهال کې.
بله ډیره زیاته مننه محترمې داوزه. تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو فشارونه به طالبان دې ته وادار کړي چې خپلې تګلارې بدلې کړي؟ لکه چې تلیفوني قطع شوی دی محترمې داوزه. نه زما شخ نه اوري. اغلی امیل همدغه پوښتنه له تاسو کوم، ستاسو نظر څه دی چې د نړیوالو فشارونو به نتیجه ورکړي او کنه؟ بله
دا فشارونه د سیاست ترسیږي چې په دې باندې اغیزه وکړي، دوی باید په خپل کړنلاره کې بدلون راولي. یعنی هغه اول لومړني حالتونه چې زما یادیږي، زه خود همدلته وم، د دې ټول هغه د راتګ او شیبې او نور چې دا ملري، دا ټول زما په ذهن کې دي او ورځ تر بلې ګورو. اوس هغه لږ وخت را چې مونږ کولی شو چې لږ ښه وباسو، خاصوس چې زمینه د کار او دا چې په عمومي ډول تعلیم دپاره دوی پیله نه پوهېږم چې نیت لري که نه لري، خو مشرانو سره چې سینه او امیدواره یو چې په یو تاریخ باندې باید اعلان وکړي او نړیوال هم دوی مجبور کاندي، شاید بلاخره هغه غوښتنې چې نړۍ ته نه لري او دوی څنګه تک مونږ نیولي برمته، بلاخره ورځ به راشي چې دوی هغوی هم د دوی غوښتنې ومني او دوی هم دې تدار کې دي چې صرف هغه ظلم زور چې واقعا یو ملي خیانت دی د تعلیم نجونو د تعلیم او د برخلیک سره چې دوی یو دی دې ته باید حاضر شي. وخت به تیر شي خو بالاخره دغه وخت به هېڅکله جبران نه شي. زما زړه په دې خوږېږي چې نړیوال به یو ورځ د دې کړنو په خاطر لاسونه یو کړي او دوی به بالاخره ختم کړي، اوازونه به پورته کړي، مخالفت به شروع شي. خو هغه زیان چې ګوري هغه زیان به ټول ولسونو ته ورسېږي. درد یې دلته دی چې هېڅکله به هېڅوک لکه افغان ولس چې ډېر بې غرضه او بېچاره او بې طرفه او مظلوم دي، مظلوم اوس په دې بد حالت کې دي، نه څوک یې اواز اوري، نه د دې دپاره څوک څه کولی شي. څه کولی شي هم زه نه پوهېږم چې په څاسنی کوي، نو هغه ورځ به راشي. خو افسوس چې وختونه او هغه ژوند به په خلکو کېر شي او دا به هېڅکله جبران نه شي. د یو هېواد سره داسې لوی دښمني، هغه تعلیم چې د انسانانو د فرهنګ هغه لویه برخه ده، که دوی علم پوهه ترلاسه نه کړي په دې عصر کې، تاسو فکر وکړئ چې دا د دنیا په دې نقطه کې جهل او جهالت هغه دروازې به بالاخره یو بل دنیا دپاره به دوی یو تکلیف پېښ کړي. نور هغه افغانان دپاره چې دوی غواړي ارمانونه لري، هغه خلک دا په لاخره دی دا د اونکه دی خدای دی چې تغیر وکړي خدای دی چې زړه تغیر وکړي او د خلکو د دنیا اواز په دی باندې تاثیر وکړي او دا غوي او د دې غوښتنې سره یو شي او موږ د دې حالت نه وژغورل شو.
بله ډیر زیات مننه کوروادان. محترمه روفي، ستاسو په نظر د دنیاوالو فشارونه به نتیجه ورکړي؟ ظاهرا ځینې خواوی دوی ته په غیر مستقیم او کله ناکله په مستقیم ډول وایي چې که تاسو غواړئ چې په رسمیت وپیژندل شئ تاسو باید په ځان کې تغییر راوړئ، خصوصا د ښځو په برخه کې. فکر کوئ چې دا ډول انګیزې به سبب شي چې طالبان په ځان کې تغییر راوړي؟
موږ باید دې ته وګورو چې د طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې د کوم قدرتونو په لاس سره یو ځای دلته واکمنۍ ته ورسېدل. هغه نړیوال ته غواړي چې طالبان خپل فکرونه خپل قوانین د ښځو لپاره بدل کړي، یوازې په خبرو باندې نه کېږي. موږ تل د دې شاهد یو چې د طالبانو لپاره د طالبانو قوانینو پر اساس په افغانستان کې هغه څه چې روان دي جلسات یا کنفرانسونه نیول کېږي، مګر دې له حضور د افغانانو او همدارنګه دې له حضور د خپل د طالبانو واکمنۍ متاسفانه دا نړیوال چې د طالبانو ته وایي چې تاسو باید د ښځو لپاره یا د هغه قوانین چې د بشري حقونو په افغانستان کې تاسو لري باید بدلون وکړي، یوازې په خبرو باندې نه کېږي، یوازې په دانه کېږي چې یو مطبوعاتي کنفرانس ونیول شي.
نو څه وکړي؟ یعنی تاسو توقع دارئ چې بیا راشي او هوایي حملې شروع کړي؟
پوهنشم.
نو تاسو وایئ چې په دې اعلامیو څه نه کیږي، باید نو څه وکړي؟ نړیوال څه کولی شي؟
نه بل شکه چې دا زموږ غوښتنه نه ده چې دوی باید هوایي حملې، هغوی حق دي نه لري چې په یو مستقله او آزاده سرزمین په یو مملکت کې دوی راشي او هوایي حملې وکړي چې تاسو خپل نګرش خپل هیوادوالو لپاره بدل کړي. خوب په دې بس یو پیچیدګي دا ده چې طالبان چې په افغانستان کې واکمنۍ ته رسیدلې باید موږ دوه ځای وګورو. اول دا چې کله چې نړیوال وایي تاسو باید د ښځو لپاره کار وکړي، هغه پیسې چې هفته په هفته په طالبانو په حساب کې راځي په مرکزي بانک کې راځي او ویل کېږي چې باید دا د ښځو لپاره مصرف شي. موږ ګورو چې د ښځو لپاره نه مصرفېږي، پانتونونه بند دي، مکروته بند دي، ښځو هېڅ برخه کې حق نه لري. همدا نړیوال چندا پیسې کومک یا دوی ولې بېرته طالبانو څخه نه پوښتنه کوي چې دا سوال نه کوي چې دا پیسې چې موږ د ښځو لپاره موږ ویلی دی چې باید مصرف شي دا پیسې چیرته مصرف شو؟
لیکن دا پیسې طالبان نه مصرفوي، همدغه نړیوالې مؤسسې مصرفوي او دوی وایي چې دغه خلکو ته ورکوي چې ډوډۍ نشي برابرولی. تاسو پرله پسې اعلانونه اورئ، میلیونونه میلیونونه افغانان وږي دي او ډوډۍ نشي برابرولی ځان ته.
همدا پیسې چې د دې مؤسسو مصرفېږي او دا میلیونونه خلک چې په هر کال کې په هر میاشت ورکېږي چې دا د خلکو لپاره مصرفېږي، پس ولې دا زموږ خلک تر اوسه خپل ډوډۍ ترلاسه کړی نه دی؟ افغانستان اصلا اړتیا نه لري چې د نورو هیوادونو څخه پیسې ترلاسه کړي او د نورو هیوادونو څخه کومک ترلاسه کړي. افغانستان دومره طبیعي منابع لري کله چې د خپلو افغانانو لپاره د کار زمینه برابر شي، د خپل هیواد د ځمکې څخه کولی شي چې اقتصادي برخې ته ورسیږي. خو متاسفانه دا بس ډېر پیچیدلی دی. اول دا چې هغه نړیوال چې وایي طالبان باید خپل قوانین او سیاستو لپاره بدل کړي، موږ باید وګورو چې همدا طالبانو څوک په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدل. طالبانو خپله په خپل هوډ سره یا خپله په خپل قدرت سره افغانستان ته نه دی راغلی.
پرحال ډیر زیات مننه محترمه حسنا روفي، د ښځو د حقونو فعال، د ښځو د حقونو بلې فعال وشي امیل او همدارس فروزان داودزی او محترمه ظریفی غفاری څخه هم ډیره ډیره مننه چې پرې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
دستر گو بلا واخلمان دستر کو بلا وقت ما جانا نہ زما ودز نہ کرا